Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د هیزو بجې شوې نن سه شنبه د کاب یهود دریمه او د فبروري 22مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې یوه خوشاله ورځ مو پیل کړې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. هند نن سه شنبه افغانستان ته 10,000 ټنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څانګې مشر بیشوا پاراجولی بیگا له آل انډیا راډیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا 10,000 ټنه غنم د واګې بندر له لارې په لاریو کې افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند حکومت سره د همکاریو تړون لاسته ورځې مخکې لاسلیک کړی. تمه ده د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان اړوند یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمېر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکالسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمه ده د تاشکند په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ آسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیسک او لوهانسک سیمې چې د روسیې پلاوه بلتن غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي خپلواکي په رسمیت وپیژنده. پوتین تیره شپه تر یوې وینا وروسته د دغو سیمو د خپلواکۍ سندونه لاسلیک کړل. کرملین وایي دا سندونه د همدغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه راپارولي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي پر روسیې به نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلادیش سره درې یو ورځنۍ او دوه شل اوریزه لوبې لري. دا و خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې د بریتانیا استخبارات وایي له دې هیواده یو شمیر سختدریزي وسلوال افغانستان ته روان دي. طالبان څه پرې وایي؟
موږ دا خبره نه تاییدوو. اصل کې د هیواد ټولې پولې کنټرول دي او هوایي ډګرونه کنټرول دي.
د طالبانو لخوا د بندې شویو ښځینه فعالانو اعترافونو غبرګونونه پارول.
ویډیوی نشر شده توسط ویدیوگانو ته توجه وکړو. معترض ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي،
همیشه که تحت فشار هستند.
کندوز کې خزینه صنعتکاران شکایت کوي چې کاروبار یې ټکنی شوی. روسیې په یوه بېساري ګام کې د اوکراین د دو بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده.
زه اړینه ګڼم چې له ډېره وخته شاته لوېدلې پرېکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، تاسو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت وایي هیڅوک نشي کولی افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. صفي الله ستانکزی په بخښنې سره سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تبعه د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تېره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام شوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه برتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په برتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي، څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او برتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د برتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې برتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت ته ډېر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ اروپا کې به په افغانستان کې د ګمارل کېدو او فعالیت اجازه ورنه کړي.
موږ دا خبره نه تاییدوو، اصل کې د هېواد ټولې پولې کنټرول دي، هوایي ډګرونه کنټرول دي، هیڅوک نشي کولی چې راشي داعشیانو سره یو ځای شي. که داسې حادثه څوک هم کړي موږ یې مخه نیولی شو. بل داعشیان دلته حضور نه لري، ځای نه ده معلوم، ادرس یې نه ده معلوم او کومه سیمه په لاس کې نه لري. بنان
په تیره سلواغه یا دلوی میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یوه یې برتانوي پاسپورت درلود له داعش سره د اړیکو په تور ونیول. د راپورونو له مخې دواړه مشکوک کسان د ازبکستان له لارې افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوي دي. دوی هر یو له 10,000 پاونډو زیاتې پیسې، ځینې پوځي توکي او شبینه عینکې درلودې.
و موردل چې د برېټانیا د کورنیو استخباراتو مسولین وایي یو شمېر ترهګر هڅه کوي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته له سخدریزو ډلو سره یو ځای شي، خو طالبان بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې د افغانستان پولې کنټرول دي او دوی چاته په دې هدف اجازه نه ورکوي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، په کور دننه یو شمېر ښځینه فعالانو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مظاهرې کړي. په دې وروستیو کې یو شمېر ښځینه فعالانې توقیف او بندي شوې، چې وروسته یې د اعترافونو یوه ویډیو هم رسنیو ته راووتله. تازه د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګه وایي چې طالبانو له بندي ښځینه فعالانو نه په زور اعتراف اخیستی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو ګڼ خبرګونونه پارول دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې یو کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغو ښځو اعتراف اخیستی او هغوی ویرولی دي. اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویدیوی نشر شده توسط گروه طالبا که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوی ویدیو چې د معترض ښځو اعتراف کوي، متاسفانه د طالبانو یو نوی تکتیک ښکاره کوي چې د معترض غږونو او د هغو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کیږي. که ویډیوګانو ته توجه وکړو، معترض ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مشپه د هغو 29 ښځو په اړه ویډیو خپره کړه چې کابل 10 ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لادرکه شوې وي. د طالبانو لخوا په دې خبره شوې ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي. د ښځو د حقونو یو فعال او پخوانی پولیس ځلا زازی ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو دا اخیستل شوې ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوې دي.
کوم اعترافات چې د ښځو وو دوی کې یوه موضوع مشخصه چې دوی د اوازونو تونډې فرق کول او دغه اوازونو کې سکتګي وه. بل چې زیاتره ښځو ډېر زیات اواز تغییر خوړلی و دغه اصل نه، او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی. کله چې ته فشار لاندې وي د تا هغه اوزا د تا هغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري.
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه ځواب نه کړل، خو رسنیو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظام په یو پیغام کې ویلي چې دغو ښځو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعارې ورکوو. طالبانو په اول سر کې نه منله چې دا ښځې دوی بیولي او د نورو هغو معترضو ښځو په څیر یې په اړه بېخبري ښوده چې طالبان یې په تري تم کولو تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناروې د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډېره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د مرسته پرون دوشنبه اعلان کړه. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي. میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې 10 میلیون ډالر اضافي مرسته کوي. ناروی د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیون نارویژي کرونو یا 90 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې وه. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ناروې تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروې د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروې د کډوالو شورا، د ناروې سره صلیب او ځینو نورو مؤسسو لخوا په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې، ناروې وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو له نشتوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سختو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړې چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري او که له افغانستان سره عاجلې مرستې منسجمې نه شي، ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروې څه وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د رسنیو د اقتصادي ستونزو اړوند یوه موضوع را اخلو. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې د رسنیو مالی ستونزو ته په کتو د دوی مالیات معاف او د برېښنا بیې ورته کمې کړي. دا بنسټونه وایي دا کار به د رسنیو د تړل کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې یو ډېر شمېر رسنۍ د مالی ستونزو له کبله وتړل شوې او پاتې نورې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیات په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره د سقوط مخنیوی وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابو زر سالم د دوشنبه پورس په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
پرداخت معاشو د کارمندانو
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کمې کړي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمېر یې د مالی ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یو وروستۍ بیلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 20مه فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیوي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام په خوانې لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم وو، د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه ترسومه به حیثیت یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 540 رسنیو 260 یې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري، زموږه خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. انټرنیټ که کاروئ نو زموږ په ویبپاڼې بسنه م کوئ. فیسبوک ته هم ورشي، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي، facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر ټویټر مو هم موندلی شئ، دغه راز په یوټیوب کې هم د آزادی رادیو خبرونه شته او په انستاګرام کې هم. راځو یوې بلې موضوع ته. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د برېښنا دوامدار پرچاوي دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دوی ادعا کوي چې په یوه ورځ او شپه کې یوازې د څو محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې دا ستونزه د لنډ مهال لپاره ده او د حل لپاره یې هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ځینې ښاریان د برېښنا له کموالي او دوامدارې پرچاوي شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي مینا وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 یا 3 ساعته برېښنا لري.
د برېښنا نشټوالی په کابل او نورو ولایتونو کې په یوه ستونزه بدل شوی. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې له کوره د دفتر کار کوي، ټلیفونونه او کمپیوټرونه یې په کافي اندازه برېښنا ته اړتیا لري. زما په ګډون ډېری کسان خپل کمپیوټرونه له کوره وړي چې چارج یې کړي. دا یوه ستونزه ده.
د کابل بل اوسیدونکو محراب وای د برېښنا د منظم او عادلانه ویش لپاره پروګرام نشته.
دا شپې هم چې برېښنا راشي او 15 دقیقې وروسته بیرته لاړ شي، بیا داسې وخت راځي چې ټول ویده وي او بیا د سهار له اذانه مخکې په 4 بجو بیرته ځي. د برېښنا د ویش لپاره منظم پروګرام نشته.
خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه د لنډ مهال لپاره ده او د حل کېدو لپاره یې هڅې روانې دي.
دا ستونزې اوږدې نه وي، لنډمهالې وي. یوازې د ژمي په موسم کې دا ستونزه را ایجادېږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کېږي. نو پر دې اساس باندې نو د برېښنا پرچوي کوو او دا ستونزه انشاءالله ژر حلېږي.
د برېښنا شرکت د مسؤلانو په خبره اوسمهال کابل ښار 200 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دوی یوازې 380 میگا واټ برېښنا تولیدوي. له همدې امله د برېښنا پرچوي ډېره ده. وړاندې تر دې یاد شرکت ویلي وو چې پورستیو څلورو میاشتو کې له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره د 260 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړي. د دې قراردادونو پر بنسټ له ازبکستان څخه په یو ساعت کې 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا، د تاجکستان څخه 1.5 میلیارد میگاواټ، له ایران څخه 800 میلیون کیلو واټ او له ترکمنستان څخه 1.3 میگاواټ برېښنا افغانستان ته ورکول کیږي. د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي وو چې په دې اندازه برېښنا به افغانستان ته ورسیږي او په شپږشتو ولایتونو کې به پر خلکو ویشل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یو توده موضوع هغه دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو بېساري ګام کې د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې دونیتسک او لوهانسک په رسمیت وپیژندې او د دغو سیمو د خپلواکۍ سندونه یې لاسلیک کړل. د ولادیمیر پوتین دغه اعلان او دغه پریکړې په پراخه کچه غبرګونونه پارولي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاس بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تېره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل:
شیتو необходимо принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډېره وخته شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه پارولیدی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزېپ بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو پر انزورونو سربیره خپل غږونه هم راته ثبت کړئ، موږ به درته خبرو. په دې سره د دغه خبری مجلې خبری توکي پای ته رسیږي. په پاتې څو شیبو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دې برخه ته مو هر کله کوم. هغه شمیر خزي چې په کندوز کې د لاسي صنایعو سوداګري کوي وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونې پر کاروبار ناوړه اغېزې کړې او له امله اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې رپورت کې
50 کلنه مریم چې له 10 کالو راهیسې د کندز په کونه فروشي بازار کې د زړو جامو او د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي پخوا یې له همدې لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه، خو اوس په سختۍ سره د خپل روزګار چلوي.
دلته خلک د خپلو کورونو توکي او سامان راوړي او موږ یې ورڅخه اخلو او بیا یې همدلته خرڅوو. پخوا کاروبار ښه و، روزګار مو له همدې لارې چلوه، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ کاروبار هم خراب سوی دی او په سختي سره روزګار چلوو.
هغه له مرسته کوونکو ادارو او له شتمنو خلکو غواړي چې د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو لاسنیوی وکړي.
موږ له اسلامي امارات او له مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوو چې له بې وزله او کونډو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس مهال بې سرپرسته کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې مریم نه ده چې د کندز کونه فروشۍ بازار کې د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي، بلکې 45 کلنه زرمینه هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. زرمینه د سړک پر غاړه ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول زنانه کمیسونه، پردې، د نارینهو کالي او داسې نور توکي پراته دي او د پیرودونکو په تمه ده.
هغه کورنۍ چې بهر ته ځي، موږ له هغوی څخه د کور توکي لکه کالي، پردې، غالۍ، بړستنې او نور توکي اخلو او دلته یې پلورو. په یوه جوړه کالیو کې موږ ته 30 افغانۍ پاتې کېږي. پخوا موږ هر ورځ له 500 افغانیو زیاتې ګټلې، خو اوس کله 200 افغانۍ او ځینې ورځې 300 افغانۍ ګټو د خپل روزګار پرې چلوو.
د هغې د خبرو له مخې چې په بازار کې ښځې په اسانۍ کار نشي کولی، ځکه د ټولنې خلک د شک په سترګه ورته ګوري او ځینې وخت د ښاروالۍ کارکوونکي هم ستونزې ورته جوړوي. زرمینې ته مخامخ د سړک ها غړې هم یو شمېر نورو میرمنو د سړک پر غاړه بړستنې، توشکې، غالۍ او هر ډول جامې ایښې دي او شاوخوا یې خلک راټول دي. هر نفر پکې د خپل د خوښې شی لټوي. 40 کلنې فرشتې د خپل د کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ما کومک برسه، ما چه مجبورت داریم پیرم اینجا متکره بشیم؟ مردم شهید، دیوه، بیچاره، در بدر.
زه کونده ما و شپاش کچنیان لرم. دلته ده سرک پر غاله زاره توکی و جامعه پلورم او لهم دی لاره ده خپلی کورانه نفقه پورا کوم. که مشتم رستی ورسیجه به خپل کور که کشینم او دلته ده سرک پر غاله نداریجم. یوه اونه سویده چه په کور که می پخلای ندی کری. په کور که غاری وریجی او اوڑنه لرو. د ورځې اویا او 100 افغانۍ ګټم او وچه ډوډۍ ورباندې اخلم او خپلو بچو ته یې وړم.
خو له دې وړاندې د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دوی پر یوې طرحې کار کوي چې په عملي کولو سره به ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. د دغو ښځو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دوی پر کاروبار منفي اغېزه کړې ده، ځکه په هیواد کې د حاکم نظام له لورې وضع شوو محدودیتونو ښځې له خپلواکۍ او دغه راز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې کړې دي او روان حالت دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وس په هم څو نړیوالې ورځپاڼې راواخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. نېشنل ورځپاڼه چې له عربي متحده اماراتو خپریږي، د برتانیا د ام ای فایف د استخباراتي ادارې د مشر کین مکلوم له قوله وایي برطانوي سخت دریځي افغانستان ته ځي. لا سرلیک نه لاندې په یوه جمله کې راغلی، امکان لري چې د طالبانو تر واک لاندې بېوزله افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په روزن ځای بدل شي. ورځپاڼه د مکالوم له خولې زیاتوي، د برتانیا استخباراتو داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي ترهګر یو ځل بیا افغانستان کې ځانونه منسجموي او نوي استخدام شوي افراد دې هیواد ته سفرونه کوي. د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو سره دا اندېښنې ملې وي چې امکان لري نړیوال ترهګر یو ځل بیا دې هیواد کې پټنځایونه پیدا کړي، سره د دې چې طالب مشرانو ژمنه کړې چې داسې کسانو ته به خپل هیواد کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د نېشنل ورځپاڼې د داعش سختدریزي ډله د خراسان څنګه افغانستان کې تر ټولو ډېره اروپا کې ډله بللې، خو طالب چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د داعش ډله نشي کولی افغانستان کې ګواښ رامنځته کړي. طالبانو همدارنګه ویلي هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د فبروري په میاشت کې دوه تنه چې یو یې برطانوي پاسپورټ درلود د افغانستان په شمال کې په یو بندر کې په دې شک ونیول چې د داعش ډلې لخوا استخدام شوي دي. دوی وختل د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته ننوځي. له امریکا خبرېدونکي نیویارک ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی طالبان د واک له واقعیتونو سره مخ دي. په نیویارکر کې د خبرې شوې دې لیکنې په وینا طالبان واک ته د بیا رسیدو لپاره دوه لسیزې وجنګېدل، خو د یو نوي پایل لپاره یې ژمنې د داخلي اختلافونو او بهرني مخالفتونو سره په ټکر کې دي. ورځپاڼه وړاندې دا کوي چې د طالبانو حکومت له داخلي اختلافونو سره مخ دی. د لیکوال په باور اختلافونه په یو اړخ کې د کندهار طالبان دي چې پکې د طالبانو مشر مولوي حبت الله خونزاده، د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالغنی برادر شامل دي. د ورځپاڼې په باور په بل طرف کې د حقانی شبکه ده چې د لیکوال په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. د طالبانو په حکومت کې وسنوي مشرانو پرله پسې دا ادعاوې چې ګوندې د دوی ترمنځ څو لوري او اختلافونه دي رد کړي دي او وایي چې دوی د یو مشرتابه لاندې خپله حکومتولي او کارونه تنظیموي. ګارډین ورځپاڼې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ ملبند څرګندونې خپرې کړې چې وایي لویدیز د قحطۍ د سیاست پر تحمیلولو افغانستان او د دې هیواد شهرت لورانونکو زیانونو سره مخ کړي. خاغلی ملبند چې دا مهال د ژغورنې د نړیوالې کمیټې اجرایي مشر دی ورځپاڼې ته د پیغور په بڼه ویلي که چیرې موږ وختي وي چې یو ناکام دولت جوړ کړو تر هغې پالیسۍ چې وسې لرو بله هیڅ بهتره پالیسي نشو موندلی. ملبند د هغه کسانو له ډلې څخه دی چې د امریکا له ولسمشر او نړیوال بانک څخه یې غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه دې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصاد د بیا